السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره خلاص وایم پیل په خبرونو کوو د امریکا ولسمشر جو بایدن پر اوکراین د روسیې له حملې وروسته پرون د روسیې پر ضد داسې بندیزونه ولګول چې له کابله له روسیې د نړۍ په مهمو اسعارو د راکړې ورکړې امکان اخیستل کیږي بایدن په سپینه ماڼۍ کې خبر اعلان وکړ ویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ډیالوګ لپاره د لویدیز هڅې رد کړې او د نړیوال قانون سرغړونه وکړه پوتین جګړه انتخاب کړه اوس باید دی او هیوادی عواقب وزغمي د راپورونو له مخې د روسي ځواکونو د بریدونو له پیل تر دې دمه په اوکراین کې 130 ملکیان او پوځیان وژل شوي په کاپیسا کې له 312 بې ځایه شوو کورنیو سره د نغدو پیسو مرسته وشوه دا مرسته چې د ډنمارک د کډوالو موسسې له لورې استول شوې وه پرون پنجشنبې د کاپیسا د کډوالو د ریاست په همکارۍ وویشل شوه د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي ډیر احتمال شته چې سږ کال به په افغانستان کې تر 3 میلیونه ډیر تر 5 کلونو کشر ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ شي یونیسف مخکې هم خبرداری ورکړی و چې که افغانستان ته مرستې زیاتې نه شي تر څه باندې 1 میلیون ماشومانو د مړینې احتمال شته په افغانستان کې د بېوزلۍ له زیاتېدو سره خوارځواکۍ او انساني بحران په زیاتېدو باندې دی د بیپولی ډاکټرانو ټولنه وایي په افغانستان کې د طالبانو له واکته رسیدو وروسته امنیت ښه شوی خو د روغتیایي خدماتو وضعیت خرابه دی د ټولنې په یوې اعلامیې کې ویلي چې په ټول افغانستان کې طبي خدمات له ستونزو سره مخامخ دي خو په 5 ولایتونو لکه کندهار هلمند هرات خوست او کندوز کې د طبي خدماتو وضعیت لا خراب شوی دی د درمل جوړولو مدرنا شرکت وایي چې د 2021 کال په وروستیو درې میاشتو کې د کورونا واکسین د پلور له درکه نږدې 1 میلیارد ډالر عاید درلود خو د هغو قراردادونو له مخې چې تر اوسه پورې لاسلیک کړي دا شرکت به سږ کال د 900 میلیارد ډالرو واکسینونه وپلوري د مدرنا واکسین اوس په څه باندې 70 هیوادونو کې کارول کیږي د شرکت په 2021 کال کې د خپلو واکسینو د پلور له درکه نږدې 13 میلیارد ډالر ګټلې دي او د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ نن د کرکټ دویمه نړیواله ورځنۍ لوبه کیږي دا لوبه د نړیوال جام د سوپر لیگ په جریان کې ترسره کیږي افغانستان خپل لومړی لوبه وړمه ورځ بایللې ده وړاندې به په دغه پروګرام کې واوري د اوکراین ولسمشر د روسیې د بریدونو د پیل تر دې دمه د وروستیو تلفاتو جزئیات ورکړه
مې فتراتل زه сегодня уже 137
ناشې یو څلو وډرش کسان وژل شوی چې پکې زموږ لاس افسران هم دي 314 نور ټپیان دي په اوکراین کې مشت افغانان بیا څه وایي
خلق روان دي نو خلق معلوم نه دي چې چیرته زی خو ممتا د غخار نه وزي زی اطرافونو ته پدې چې وی چې غخار وزه خرابي
په چمنه او سپین بولدک کې د طالب ځواکونو همدارنګ د پاکستانی پوځیانو د بریدونو په اړه هم راپور درته لرو
تر اوسه پورې شپیان شفخانه تر رسیدلي 2 شهیدان لرو
او په کندوز او تخار کې به د واکسیناتورانو د وژل کېدو په تړاو راپور ولرو چې د ملګرو ملتونو د روغتیا سازمان دغه بریدونه غندلی دي
دوه نفره سید رک ساحه کې وژل شوي دي او دوه هم ابراهیم خیلو د دورې په سر باندې وژل شوي دي او درې نفره کارکونکي چې ټول خزینه دي په امام صاحب ولسوالۍ کې وژل شوي دي
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو ده پروگرام اول مطلب ته ده امریکا ولسمشر جیو بایدن پر روسیه لا زیات سخت بندیزونه ولګول په دې اساس روسیا په مهمو اسعارو د راکړې ورکړې توان له لاسه ورکوي په اوکراین د روسیې د بریدونو له پیله دغه هیواد 130 تنه ملکیان او پوځیان وژل شوي دي جزئیات تر لاندې د مې ورسته د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پر اوکراین د روسیې له حملې وروسته پرون د روسیې پر ضد داسې بندیزونه ولګول چې له کابله یې له روسیې د نړۍ په مهم اسعارو د راکړې ورکړې توان اخیستل کیږي بایدن په سپینه ماڼۍ کې خبر اعلان ته وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ډیالوګ لپاره د لویدیز هڅې رد کړې او د نړیوال قانون سرغړونه وکړه پوتین جګړه انتخاب کړه او اوس باید دی او هیوادي عواقب وزغمي بایدن همداراز وویل چې پر روسیې بندیزونه په داسې ډول تنظیم شوي چې پر روسیې د اوږدې مودې لپاره اغېز ولري خو امریکا او د هغې متحده متحدانو ته زیان لګوي. د هم ویل چې واشنگتن تیار دی چې نور اقدامات هم وکړي. روسي ځواکونو پنځمه سهار وختي د پوتین تر امر وروسته په اوکراین بریدونه وکړل. روسي پوځیانو لومړی د اوکراین ګڼ مهم پوځي تاسیسات په نښه کړل او بیا یې په ښارونو باندې پوځیان هم ور مارش کړل. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلینسکی په یو ټلویزیوني وینا کې د روسیې لخوا د بریدونو له پایله د تلفاتو تازه جزئیات له خلکو سره شریک کړل. د لومړنیو معلوماتو له مخې له بده مرغه نن د لسو افسرانو په ګډون خپل 130 اتلان او خلک لاسه ورکړي دي. 314 نور کسان مو هم ټپیان شوي دي. زیلینسکی ویل په کیف کې پاتې کیږي سره له دې چې د یو کورنۍ د روسانو مهم هدف هم دي. اوکراینی چارواکو پرون ویل هر هغه څوک چې د خپلې خاورې د دفاع لپاره وسله غواړي دوی ورکوي. زیلینسکی ویل سره له دې چې روسي پوځیان وایي یوازې پوځي اهداف په نښه کړي خو د اوکراین ملکیان هم په نښه شوي. په اوکراین د روسیې دغه پوځي اقدام په ټوله نړۍ کې غوسه او غندنه پارولې ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د نړۍ وو سترو صنعتي هیوادونو یا G7 پر اوکراین برید د نړیوال نظم لپاره جدي ګواښ وباله. د ډلې ویلي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په اروپا کې د جګړې په پیلولو ځان د تاریخ ناسم لوري ته برابر کړی. وو سترو صنعتي هیوادونو دغه اعلامیه پرون د خپلې آنلاین غونډې په پای کې خبره کړه. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د روسیې پوځي اقدام په درسته نړۍ کې لغندنې او غوسې سره مخامخ شوی دی. د او سترو صنعتي هیوادونو ډلې ویلي چې د انرژي د برابرولو په برخه کې د احتمالي خنډونو په اړه اقدام ته چمتو ده او همداراز تیاره ده چې په بشري مرستو د احتمالي پناه غوښتونکو ملاتړ وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د بریتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا او جاپان له مشرانو سره د او سترو صنعتي هیوادونو په آنلاین غونډه کې ګډون کړی وو. اروپایي اتحادې هم پر اوکراین د روسیې د حمله په وړاندې تون غبرګون وښود. د اروپایي اتحادې د اعلامیه د مسودې له هغې کاپۍ سره سم چې ازادي راډیو ترلاسه کړې د اتحادې موافقه کړې چې پر روسیې به لا نور بندیزونه ولګوي. د دې اتحادیې په اعلامیه کې پر اوکراین برید ناموجه بلل سوی او غندل سوی دی. د اتحادیې همدارز ویلي چې د روسیې پوځي اقدامات د نړیوالو قوانینو سرغړونه ده او د اروپا او نړۍ امنیت او ثبات کمزوری کوي. د اروپایي اتحادیې د بهرنی پالیسي مشر جوزف بورل پرون وویل د بندیزونو نوې لړۍ به د دې اتحادیې لخوا تر ټولو سخت بندیزونه وي.
په دې سخت حالت کې به اوکراین ته فوري مرسته تنظیم کړو. موږ به په هغو سیمو کې چې د روسیې د حملې له کبله اغېزمن شوي دي د خپلو کارکوونکو په ګډون د تخلیې د عملیاتو د ملاتړ لپاره فعال یو.
by this Russian attack.
د اروپایي اتحادیې د بهرنی پالیسی ادارې پرون پنځشنبه په دې اتحادیه کې د روسیې سفیر پر اوکراین د روسیې د حمله لکبله احضار کړ.
لکه څنګه چې په راپور کې واوریدل روسي ځواکونو له پرون سهار د اوکراین ځینې ښارونو باندې بمباری پیل کړی او جنگ روان دی. یو سلو ودرش اوکراینیان چې پوځیان او ملکیان دي تر دې دمه وژل شوي او لسګونه زره کسان هم په بیلابیلو ښارونو کې د خپلو سیمو نه وتلو ته اړ شوي دي. په دغو سیمو کې یو هم د اډیسی ښار دی. په دغه ښار کې له یو میشت افغان خوشحال مفتون سره عصمت ساروان خبرې کړي دي. خوشحال مفتون په پیل کې د خلکو د وضعیت په اړه داسې وایي.
په خلکو وضعیت ډیر خراب وضعیت ده او غون خلک په تشویش کې دي چې جنگ کیږي. حتی عملی هم وشولې چې یو څلورو که پنځه راکټ هم راغلل. په هغه یو راکټ کې خو تقریبا 12 کسان هم مړه شول، عام خلک مړه شول. حتی یو عسکر نه و، بل شی نه، په نظامي ډپو باندې شوی دی، نه په کوم د اډو باندې شوی دی، عام خلکو باندې وار شوي دي او خلک مړه شوي دي. پکې
تاسو ول چې خلک په تشویش کې دي او وزي کومې خواته خلک روان دي؟
خلک روان دي نو خلک معلوم نه دي چې چیرته ځي، خو ممتا د ښار نه وزي زی اطرافونو ته. په دې چې وی چې ښار وزه خرابېږي نسبت د اطرافونو نه، اطراف کې خو بیم چې هر رقم تیر ډپوګان او دغه شیان نشته دي، نه میدانونه دي. زه هم د میدانوي نه داسې یو پینزه یا شپا کلومتر لری پروتیم، اما میدانون هر سی پروازون بند کری دی، میدانون سرکون هم خراب شویدی، چند اغا سهار ور بندی درزی شویدی، اغا سرکون دی اغا کم خط شدی تیرو دی خکتا که دو دی اغای هم خراب کرده. خو معلوم نده چی دا چا خراب کرده، آیا روسانو خراب کرده، که خپل اوکراینانو خراب کرده، خو پروازون مکمل بندی.
پا دیسی که لیو میشت افغان خوشحال مفتون سره اسمت ساروان خبری کردی و وی ویل چی حال تا اوس وضعیت سنگه ده. ده پوزی او سیاسی چارو شنون که او ده افغانستان ده دفاع وزارت پخوانه سرپرست شاه محمود میاخیل ده اوکراین ده جگری پا عرد چه وی او ده چه تاثیراتی پا افغانستان بندید سدیم.
طبیع خبره ده چه کلا نړیوال نور مهم مسائل پیدا کیږي د افغانستان مسله شاته ولیږي، توجه کمیږي، نو بیا افغانستان د سیمه ییزو هیوادونو د رقابت ډګر ګرځي او افغانستان کې مشکلات رامنځته کیږي. نو په دې خاطر باندې څومره چې د افغانستان مسله سیمه ییزه کیږي، دا د افغانستان په اقتصادي، سیاسي او نظامي اړخونو باندې منفي تاثیر لري، ځکه چې د منطقې هیوادونه ډېر متضاد ګټې لري په افغانستان کې او نشي کولای چې د افغانستان د راتلونکي مشکلاتو مخه ونیسي او یا کومک وسره وشکړي، بلکې په یوازې جنگ یا بدامنۍ او بې ثباتۍ ته نور هم لمن وهي او څونه چې بې ثباتۍ اضافه کیږي په افغانستان په اقتصادي، سیاسي اړخونو کې او نظامي اړخونو کې منفي تاثیرات لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون په موسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل. د عمران خان دغه سفر تر ډیره پر اوکراین د روسیې د یرغل تر سیوري لاندې راغلی دی. د پاکستان د صدر اعظم دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې عمران خان او ولادیمیر پوتین پر دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ییزو مسلو خبرې وکړي. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي چې د پاکستان صدر اعظم په افغانستان کې د اقتصاد د احتمالي پاشلتیا او انساني بحران د مخنیوي پر اړتیا ټینګار کړی دی. جزئیات په دغه رپورت کې.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون څو ساعته وروسته له دې چې ځواکونو یې پر اوکراین حملې پیل کړې، په کرملین کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره ولیدل. دا په تیرو شلو کلونو کې مسکو ته د پاکستان د یوه صدر اعظم لومړنی سفر دی. که څه هم ویل شوي چې د دې سفر سریزې کابو دوی میاشتې پخوا چمتو شوي وې، خو په اوسني وخت کې چې د اوکراین پر ضد د حملې په خاطر د روسیې د منځوي کېدو هڅې کیږي، د عمران خان سفر توجه ځان ته اړولې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی تیډ پرایس مسکو ته د عمران خان د سفر په اړه د چهارشنبې په ورځ وویل، هر مسؤلیت منونکی هیواد په نړۍ کې مسؤلیت لري چې له هغه څه سره مخالفت وکوي چې پوتین یې د اوکراین پاره په خپل ذهن کې لري. د همداراس وویل، د نړۍ هر هیواد باید له روسیې سره په تماس کې په زغرده له مصرفي جګړې او بې ثباتوونکې جګړې کرکه وکړي. که څه هم پاکستان ویلي چې له روسي چارواکو سره به د عمران خان د خبرو تمرکز په انرژي وي چې پاکستان ورته اړتیا لري، خو ویل کیږي چې د افغانستان له درکه د دو هیوادونو اندېښنې او سیمه ییزې همکاري به د دوی د خبرو د ایجنډا په سر کې وي. په اتیایمه لسیزه کې پر افغانستان د شوروي اتحاد د یرغل په کلونو کې چې پاکستان د افغان مجاهدونو ملاتړ کاوه، د مسکو او اسلام آباد اړیکې ډېرې ښې نه وې، خو له سړې جګړې وروسته په ځانګړي ډول په وروستیو دوو لسیزو کې د دواړو خواوو اړیکې ښې شوې او حتی دو هیوادونو په دې موده کې څو ګډې پوځي مانورې هم کړې دي. عمران خان د چهارشنبې په ورځ مسکو ته ورسېد او لومړی په دې ښار کې د بینومه سرتیری پر څلی د ګلانو ګډې کې شوه.
ولسواکي دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده، بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
د طالبانو حکومت وایي چې په سپین بولدک کې له پاکستاني ځواکونو سره د پرونۍ نښتې په اړه تحقیقات کوي. د دغې نښتې په نتیجه کې په سپین بولدک ولسوالۍ کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي او نږدې 1.5 تنه ژوبل شوي دي، خو د پاکستان خواته د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل شوي. اسمت ساروان او نور جزئیات.
په سپین بولدک کې د طالبانو او پاکستاني پوله ساتو ترمنځ په پرونۍ نښته کې دواړو خواو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد پاکستاني ځواکونه د پیشي عاملان بلل لی خو ویلی دی چې لومړی مقابل لوري ډزې پیل کړي وي. په همدې حال کې د کندهار د میرویس روغتون رئیس ډاکټر نعمت الله شهزاد آزادی رادیو ته وویل چې روغتون ته د ګڼو ټپیانو ترڅنګ د دوو تنو مړي هم ورول شوي دي.
تر اوسه پورې اووه ټپیان شفاخانې ته رسېدلي، دوه شهیدان لرو.
دا کله چې طالبان واک ته رسېدلي په سپین بولدک له پاکستاني ځواکونو سره د طالب ځواکونو دوهمه نښته ده. د سیمې یو اوسیدونکی لالی ماما فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې پاکستاني پوځیانو له درنو وسلو کار واخیست، خو د پاکستان مرکزی حکومت او همداراز په چمن کې ځایي چارواکو تر پرون ناوخته پورې د دې پیښې په اړه له څه ویلو ډډه وکړه او د ازادي او مشال رادیوګانو د خبریالانو پوښتنو ته ځوابونه وایي. په سپین بولدک کې ځایي خلکو ویلي چې جګړه وروسته له دې ونښته چې پاکستاني پوله ساتو یو افغان ماشوم ووهه، خو د پاکستان په خوا کې سیمه ییزو د نوم د نښودلو په شرط مشال رادیو ته ویلي چې پاکستاني پوځیانو وروسته له دې پر طالبانو ډزې پیل کړې چې طالبانو پر ډیورن کرښه د پاکستان له لوري نصب شوی اصغن تار غوڅ کړ. که هم پاکستانی چارواکو خپل خواته د مرجوبلو په اړه څه نه دی ویلي، خو راپورونه وایي چې د چمن شهر په روغتونونو کې بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد سره له دې چې پاکستانی ځواکونه د برید په پیلولو تورن کړي ویلي چې په دې اړه څېړنې کوي چې دا پیښه ولې وشوه.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
په کندوز او تخار ولایتونو کې له پرونیو حملو وروسته د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن پر ضد د واکسیناسیون کمپاین درول شوی دی. د واکسیناسیون کمپاین د رواني فبروري په 1 یعنی د دوشنبه پر سپیل شوی وو. دغه کمپاین د درېدو له کبله به یو وار بیا زرګونه ماشومان د پولیو د وایرس په وړاندې له مسؤلیته بې برخې شي. جزئیات په دغه رپورت کې.
ملګرو ملتو د افغانستان په شمال کې د پولیو د واکسینرانو وژنې پکلکه وغندلې او د هغو له عاملانو سره د حساب غوښتنه وکړه. ملګرو ملتو په یو اعلامیه کې ویلي پرون دوی ته په څلورو بیلو بیلو سیمو کې د دغو بې رحمانه حملو خبر ورسید. د ادارې د دې ډول بریدونو د فوري مخنیوي غوښتنه کړې او ویلي دي چې عاملان باید ونیول شي او د عدالت منګولو ته وسپارل شي. د ملګرو ملتو پر اساس یو تن په تخار ولایت کې او نور په کندوز کې وژل شوی دی. په کندوز ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس مکیولا روحانی وویل چې د دغو حملو عاملان به ژر ونیول شي.
دوه نفر سیدرک صاحب کې وجل شوی دی او دو هم ابراهیم خیلو د دورې په سر باندې وجل شوی دی او درې نفره کارکونکي چې ټول خزینه دی په امام صاحب ولسوالۍ کې وجل شوی دی. چې د هغه جملې څخه دوه نفره د پیښې عاملین نیول شوی دی چې د سیدرک او د ابراهیم خیلو په قتل کې لاس لري.
د روغتیا نړیوال سازمان د بریټ په کلکه غندلې او له طالبانو څخه غوښتي چې عاملان د عدالت منګلو ته حاضر کړي. د کندوز د امنیه قمندانۍ ویندوی حافظ عبیدالله عابدی هم وایي چې د پیښو د عاملانو د نیولو لپاره امنیتي ځواکونو عملیات پیل کړي دي.
امنیتي او کشفي ارګانونه په عملیاتو بوخت دي، کوشش کوي چې عاملین ونیسي.
د ملګرو ملتو پر اساس د طالبانو تر واک ته رسیدو وړاندې په تیرو کلونو کې پر واکسینرانو په ځلونو خونړۍ حملې شوي، خو سږ کال طالبانو ژمنه وکړه چې په هیواد کې د ماشومانو د ګزند د محوه کولو لپاره له ملګرو ملتو سره د واکسیناسیون په کمپاین کې مرسته کوي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت ویندوی جاوید حشر فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې د واکسیناسیون په اړه د دوی دریز داده چې باید پولیو په افغانستان کې محو شي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري،
اوس ماته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سيزي غوړم یوازې په داستاني عادت
زما دوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په مرتهرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو تروسه پورې دند پسیګرځي خو دند نشته
همدا د ژوند رنگونه دي که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریک کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوي دا شمیره در سره ثبت کړئ 00 4 22 12 شپږ 40 01 01.
مایک اوس خپل همکار ته سپارم.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونې دې برخې ته موسه اجمل اند هر کله کوم میدان وردګو پر یو کورنی خونځي د ازادي راډیو تر رپورټ وروسته له دې خونځي سره بیلابیلو خلکو مرسته کړې. تیرونه ازادي راډیو په میدان وردګو ولایت کې په یو کور کې په کمو امکاناتو د نجونو لپاره په یو خصوصي کورنی خونځي رپورټ خپور کړ. د خونځي چې یو ځایي اوسیدونکي جوړ کړی او د امکاناتو له کمی سره مخ و. د ازادۍ راډیو د رپورټ له خپرېدو وروسته د ښوونځي ته له بېلابېلو ځایونو څخه افغانانو د مرستې لاسونه ورغځولي دي او ورسره یې د درسي موادو په برخه کې مرستې کړې. په دې اړه نور حال په دې رپورټ کې.
د میدان وردګو ولایت د سید آباد په ولسوالۍ کې په یو کلي کې په یو شخصي کور کې ښوونځی ده چې یو ځایي اوسیدونکي په خپل شخصي لګښت د کلیوالو نجونو لپاره جوړه کړې ده. د دې ښوونځي زده کوونکي مخکې د نورو برخو ترڅنګ د درسي موادو له کمی سره مخ و او درسي توکي نه لرل. تېره اونۍ ازادي راډیو پر همدې ښوونځي باندې راپور خپور کړی و. د ازادي راډیو د راپور له خپرېدو وروسته له دې ښوونځي سره له بېلابېل ځایونو څخه افغانانو د مرستې لاسونه ورغځولي دي او ورسره یې د درسي موادو په برخه کې مرسته کړې. د یادی ښوونځي بنسټ ایښودونکي او مسؤول حمیدالله ریحان ازادي راډیو ته وویل چې یاد مرسته د عمر جان معیار په نوم د یوې خیریه موسسې له لوري ورسره سوې ده چې بېلابېل درسي مواد پکې کې شامل دي.
چې زموږ په دغو کورس باندې راپور چمتو کړ او هغه یې له خلکو سره شریک کړ، هغه خلکو واورېدو، د دوی مینهوال د دغو کورس چې پرانستل شوی دی په لرو پرتو سیمو کې د کلیوالو مېرمنو لپاره دغو د دوغو کورس څخه خبر شول. هغه زیاتو اوریدونکو اوریدلای دی او لیدلای دی په فیسبوک پاڼو باندې. نو د دوغو عمر جان معیار خیریه بنسټ مشر زموږ سره اړیکه ونیوله، ویل چې په ازادۍ راډیو کې داسې راپور نشر شوی و. نو بیا هموږ هغه ستونزه ورته وویله. موږ سره د 300 په شاوخوا کې د کتابونو قلمانو او کتابچو مرسته وکړه.
په ورته وخت کې په یاد ښوونځي کې هغه انجونې چې د کورنۍ سرپرست یې نه لرلې او په دغه ښوونځي کې زده کړې کولې او د ازادي راډیو تر راپور وروسته ورسره د درسي موادو مرسته وسوه زیاتې خوشاله دي. سلما او ارزوچ په همدې ښوونځي کې د دریم ټولګي زده کوونکي دي. ازادي راډیو ته داسې وویل:
زه
ارزو
د پلان مې
مرجان خیریه بنسټ مسولین وایي د ریحان په نوم د دې کلیوالي او خصوصي ښوونځي سره هغه مهال د مرستې هوډ وکړ کله چې د ازادي راډیو پر یو پاڼه د یادی ښوونځي په اړه راپور ولیدلې. د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د دې کلیوالي نجونو هیلې او ارمانونه د زده کړو په برخه کې اوسه اندازه پوره سوي، خو آیا دا معلومه نه ده چې د دوی هغه ارمانونه چې تر 12 ټولګي پورې زده کړې وکړي او بیا د لیسانس تر کچې پوره به سي کنه؟ دا هغه خبره ده چې وخت به یې ځواب کړي.
په کندز ولایت کې اوسوان په کمی پانګونې سره 13 وزګارو ځوانانو ته د کار کولو فرصت برابر کړي. په دې ولایت کې اوسوان د خیاطۍ هنر په نوم د ډول ډول زنانه جامو د تولید یوه کارخونه جوړه کړې او اوس د لخوا ګنډل شوو جامو پر کندوز سربیره نورو ولایتونو ته هم لاره کړې. نور حال په دې رپورت کې واوري.
په کندز ولایت کې اوزوان په خپل شخصي لګښت د هر ډول جامو د ګنډلو یو تولیدي کارخونه جوړه کړې چې لامل یې ډیرش تنه ځوانانو ته پکې د کار کولو زمينه برابره شوې ده. د دې کارخونه مسول سید مجیب الله هاشمی لازادی رادیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دوی د پیرودونکو په خوخه او د بازار د اړتیا لمخې ډول ډول شزینه جامې ګنډي او د کندز پر بازارونو سربیره د یو شمیر نورو ولایتونو بازارونو ته هم وړاندې کوي.
در حدود 4 ماه شده که ما کارخانه ایجاد کردیم. 35 نفر استاد شاگرد داشت.
ابو چلور میشته وشو چی موږ د خیاطی هنر په نوم دغه کارخونه جوړه کړې ده. دلته لموږ سره 15 دیرش نفرو کار کولو، خو 15 نفرو ته می د اقتصادي ستونزو له امله جواب ورکړ. پر کندوز سربیره له تخار او بدخشان ولایتونو څخه هم موږ ته پرمیشو ناراضي او موږ ورته هر ډول کمیسونه جوړو. موږ په دې کارخونه کې گند افغانی، دواده کمیسونه، محفلی لباسونه، چپنی، بلاپوشونه او داسی نور کالی جوڑه و.
پا دی کارخونه که پلسگونه زوانان دی خیاطی ماشین دی سرخ پا تاول سره دی خپل دی روزگار سرخ چلوی. لدوی سخه یو هم اتلس کلن حمیدالله دی. هغوای پا خوال بیکاری سخ زورده خوست خوخ دی چه پا دی کارخونه که ورته دی کارکولو زمینه برابره شویده.
د خپل هلتا کار کوم دومره نه کیږي چې مونږ د خپل د روزګار مخکې سو پلان می همدلته عسکر او شهید شو خپل روزګار پسې ده. شپږ نفر د خپل د کور نفر دي چې ټول بیکاره دي. خپل یو ورور میوبه ده چې پخې د خلاص ورکړې ده په همدې دولت کې. د مستد نه خواهشمند یم چې مونږ سره کومک وشي.
د دې کارخونې یو بل کارکوونکی دویش کلن متی الله هم ورته خبره کوي.
همیشه خوش هستیم که کاردار آغاز کرده با کار میکنیم خوب با پایز.
زه خوخیم چی پا دی کارخونی که را تا دا کار کولو بختیا برابر شبیده. ده هم دی کار للاری خپل روزگار چلوم. باید حکومت تا پانگوالو ملاتر اکری چی شرکتون جور کری ترچو زمان نور روزگارو هوادوالو تا هم دا کار زمینه برابر شی.
د دې ولایت یو شمیر دکانداران وایي چې په خوا به دوی زنانه لباسونه له بهرنیو هیوادونو واردول، خو اوس همدې کارخونې ته فرمایش ورکوي او د دوی په خوښه او ذوق سره برابر هر ډول جامې ورته جوړوي. د کندز ښار د مومن مارکیټ یو تن دکاندار شفیع الله ستانکزی وایي
مونږ مخکې لباسونه له خارج نه واردول او دلته زیاتره لباسونه یې جوړ کړي دي او ډېر ښه لباسونه یې جوړ کړي دي. دلته مشتری هم یې خوښوي. ضرورت نه سي نور خارج ته مونږ لاړ سو لباسو پسې.
د نوموړي ولایت د شینواري مارکیټ یو تن دکاندار درویش کلن محمد نعیم هم ورته خبره کوي.
مونږ دا کمیسونه مخکې له ترکیې نه راوړل، له ایران نه، چین نه، دا جان هم راوړل. دا کمیسونه مونږ دلته سره وړي. دا کارګر زکی او مشتریان خوښوي. ترکیې نه راوړي، له خپل مونږ کندز کې جوړ کړو.
په داسې حال کې په کندز کې یو ځوان د جامو په یوې تولیدي کارخونه کې دیرش تنو ځوانانو ته د کار فرصت برابروي چې لا هم په دغه ولایت کې په زرګونه ځوانان د کار له نشتوالي ځورېږي او له اوسني حاکم نظام څخه غواړي چې دوی ته د کار او روزګار زمینه برابره کړي.
پر اوکراین د روسیې د یرغل په اړه موږ د افغانستان په ځینو سیمو کې د خپلو اوریدونکو نظرونه پوښتلي. در سره شریکو
زما په نظر موږ باید هغه چمله تړو کړو چې د افغانانو ګټ پکښې کې کله چې روسیه پر اوکراین برید کوي په دې کې افغانانو ته زیان رسېږي او دا چې نړۍ به د افغانستان څخه مخ واړي مستقیم اوکراین ته، هغه که په بشري برخه کې وي او نورو برخو کې وي. دوهم زیان یې دا دی، تاسې په خبرو کې وکتله چې په نړیوالو بازارونو کې د تیلو بیې ګرانې شوي دي. دا مستقیم پر افغانستان هم زیات تاثیر وکړي ځکه دلته خلک له اقتصادي بحران سره مخ دي. نو موږ دې ته په ډېر بد نظر ګورو. روسیه چې د افغانستان او د اوکراین موضوع سره جلا ده، کله چې روسیه پر اوکراین حمله کړې ده اوس داسې وخت دی چې باید د جګړې نه د خبرو له لارې ستونزې حل شي. دا یو نړیواله جګړه ده ځکه امریکا هم پکښې ښکېله ده. نو په کار دا وه روسیې ته چې حوصله کړې وای او د جګړې پر ځای د خبرو له لارې ستونزه حل کړې.
شعیب غروال د کونړ اوسېدونکي. په اوکراین باندې د روسي ځواکونو لخوا دغه بریټ شوه د دامن کو کلکو ټکو باندې غندو زکه چې د جنگ اغیز او تاثیرات مونږ افغانستان کې لیدلې دي. افغانانو د جنگ نه ډیر زوري دي لیدلې دي، ډیر دربدرې لیدلې دي. جنگ په ټوله نړۍ کې په حل لار نه ده، منطق د حل لار ده، خبرې د حل لار دي. نو د اوکراین دغه او د روسي ترمن کوم جنگ چې روان دی او په اوکراین چې کوم بریټ شوه دی، د دې تاثیرات به په افغانستان باندې وي، د سیمې په هیوادونو باندې وي، او په ځنګل ډول د اوکراین په خلکو باندې به هم وي.
وس هم دومره په نورو خبرونو کې اسماله همکارانو سره اوسئ.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې شوې، ورزو لنډو خبرونو ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن پر اوکراین د روسیې له حملې وروسته پرون د روسیې پر ضد داسې بندیزونه ولګول چې له کابله له روسیې د نړۍ په مهمو اثارو د راکړې ورکړې امکان اخیستل کېږي. بایدن په سپینه ماڼۍ کې خبرې لاڼو ته وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دیالوګ لپاره د لویدیځ هڅې رد کړې او د نړیوال قانون سرغړونه وکړه. د راپورونو له مخې د روسي ځواکونو د بریدونو له پیل تر دې دمه په اوکراین کې 1.8 ملکان او پوځیان وژل شوي. په کاپیسا کې له 312 بېځای شوو کورنیو سره د نغدو پیسو مرسته وشوه. دا مرسته چې د ډنمارک د کډوالو موسسې له لورې استول شوې وه، پرون پنجشنبې د کاپیسا د کډوالو د ریاست په همکارۍ وویشل شوه. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي ډېر احتمال شته چې سږ کال به په افغانستان کې تر 3 میلیونه ډېر تر 5 کلونو کشر ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ شي. د بیپولي ډاکترانو ټولنه وایي په افغانستان کې د طالبانو له واکته رسیدو وروسته امنیت ښه شوی، خو د روغتیایي خدماتو وضعیت خراب ده. د درمل جوړولو مدرنا شرکت وایي چې د 2021 کال په وروستیو درې میاشتو کې د کورونا واکسین د پلور له درکه نږدې 1 میلیارد ډالر عاید درلود، خو د هغو قراردادونو له مخې چې تر اوسه پورې لاسلیک کړي دا شرکت به سږ کال د 900 میلیارد ډالر واکسینونه وپلوري. او د افغانستان او بنګلادیش ترمنځ نن د کرکټ دویمه نړیواله یوازینۍ لوبه کیږي. خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس هم دوی منیمای کی ازادي په سپو کې پروګرام لرو.
د ازادي په سپو کې
درم واج ازادي.
احمد شبریم پرې خبرونه کې ساسو کوربا. السلام علیکم. د ازادي په سپو کې دې پروګرام کې په افغانستان کې د ترهګرو د فعالیتونو مسله چېړو. زیات بشي که بنه شي، د روسیې د ولسمشر اعلان د یو شمېر کتونکو په باور شایي په نړۍ کې لانجې زیاتې کړي، کمې نه کړي، او له ترهګرو سره د نړیوالو پر مبارزه ممکن منفي اغېز وکړي. ولادیمیر پوتین خپل ځواکونه اوکراین ته واستول او د اوکراین پر سرتیرو یې غږ وکړ چې تسلیم شي. دی وایي موږ له تاسو غواړو چې سمدستي وسلې پر مځکه کېږدئ او خپلو کورونو ته ولاړ شئ. زه به یې تاسو ته واضح کړم، د اوکراین ټول وسوال ځواکونه چې دا غوښتنه پر ځای کوي آزادانه کولی شي چې له پوځي مرکزونو ووځي او خپلو کورونو ته ولاړ شي. په افغانستان کې سربیره پر دې چې طالبانو له امریکایانو او نورو نړیوالو سره ژمنه کړې ده چې د القاعده او داعش په څیر د ترهګرو ډلو مخه به نیسي، خو په وروستیو کې د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتیرش اندېښنه ښکاره کړه چې په دغه هیواد کې به تروریستي هڅې زیات شي. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ټام ویسټ ویلي وو چې د داعش په وړاندې د طالبانو هلې ځلې د ستایلو دي، خو د القاعده په برخه کې اندېښنې په خپل ځای دي. د اوکراین مسلې ته پاملرنه شي د جنو په باور دغه سیالي ځلې اغېزمنې کړي او تر اگر په هغو ځایونو کې چې جګړې شته یا جګړو ته زمینه پکې مساعده ده وده وکړي. دلته د بحث لپاره د سیاسي چارو کتونکی او د باور جنبش مشر نجیب الله آزاد، نجیب ننګیال د سیاسي چارو کتونکی او د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد ته مو بلنه ورکړې ده چې په بحث کې سره برخه واخلي. لومړی په ورشم آزاد صاحب، آزاد صاحب څه فکر کوي د اوکراین مسله به په نړۍ کې خصوصا د افغانستان غوندې ځایونو کې د ترهګرو په فعالیتونو څه تاثیر وکړي؟
له بده مرغه افغانستان او سنی وضعیت کې یو له هغه جغرافي څخه دی چې هلته د جګړې یا په بل معنا د ترهګرۍ ودې امکانات ډېر زیات دي. څو لاملونه دي. لومړی دا چې نړۍ د افغانستان څخه د وتو ډېره کمه موده کېږي، او په افغانستان کې چې کومه شل کلنه جګړه وه هغه د سترو قدرتونو بیا د سترو قدرتونو رالاندې د هغو د منافعو د ساتلو لپاره د وړو قدرتونو په سیمه کې لکه د افغانستان د ګاونډي هېوادونو په ځانګړې توګه پاکستان او نورو هېوادونو د ګټو لپاره جګړه وه، او اوس هم هغه جګړه روانه ده او هغه ګټې ننګول کېږي. دوم برخه ستاسو خپله مقدماتي خبره کې یادونه وکړه د یوکراین مسله ده. یوکراین مسله د یوکراین مسله نه ده، دوه ستره قدرتونو یا قطبونو بیا مخامخ کېدل دي، لکه د متحده ایالاتونو د روسیې، او د هغه لپاره د افغانستان بیا بېرته دغسې وه یو ټاټوبه کېدلی شي چې روسیه او منځنۍ آسیا ته ګواښونه ته زیات شي. درېیم بحث دا دی چې اوسني واکمنان یعنې طالبان په افغانستان کې هغه تر اوسه نه دي توانېدلي او دومره ژر نه شي توانېدلی چې هغه دې په بشپړه توګه که په هر ډول وي هغه د دې جغرافیې منافع هغه مسؤلیت ورکړي.
په همدې برخه کې به د ننګیال صاحب نظر هم واخلم. ننګیال صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د اوکراین مسله په افغانستان کې د ترهګرو له فعالیتونو سره ارتباط لرلی شي چې زیات بشي؟
څومره چې دغه کړکېچونه زیاتېږي افغانستان ته توجه کمیږي، او هم د نړیوالو مرستو په شکل کې هم په طالبانو د فشار په اړه باندې هم ډیپلوماتیک انګیجمنټ چې دوی ورته وایي هغه کمیږي. نو طالبان ته یو فضا هم آماده کیږي چې په دوی باندې نظارت کم شي، او تاسو ګورئ طالبان نړیوالو فشارونو له امله باندې داوه کوي چې دوی د القاعده سره اړیکې پرې کړې دي یا په افغانستان یا د نورو نړیوالو ترهګرو ډلو سره دوی اړیکې نه لري. که دغه نظارت کم شي، توجه افغانستان ته کم شي، نه وایي دا چې بشري ناورین زیاتېږي. د بشري ناورین د زیاتوالي پراخوالي په نتیجه کې هم ترهګري ډلې افغانستان ته ځي، د وضعیت څخه سوء استفاده کوي. په طالبانو باندې د نړۍ نظارت کمیږي، فشار کمیږي. هغه هم طالبان کولی شي چې سوء استفاده وکړي، بیرته خپلې اړیکې د نړیوالو ترهګرو ډلو سره د القاعده په شمول کې هغوی سره فعالې کړي، او افغانستان خدای وکړي بیا
مجاهد صاحب د طالبانو د حکومت دریز د اوکراین په برخه کې څه دی که دا روښانه کړئ؟
د اسلامي امارت دریز البته په ټولو او قضایاو کې څنګه د جنگ په لور ګامونه دي او د بې ثباتۍ په طرف دي، موږ هغه نه خوښو، ځکه چې موږ تجربه کړې ده په افغانستان کې څلوېښت کاله جنگ ترخې نتیجې لرو. نو غوښتنه مو دا ده چې ټول هېوادونه د جنگ لارې نه بلکې د دیالوګ او تفاهم لارې خپل ستونزې حل کړي. دا د دواړو هېوادونو په ګټه ده، په خیر ده، او جنگ او بې ثباتي د ټولو سیمې په زیان تمامېږي.
یعنی ستاسو دریز دا دی چې روسیه باید په اوکراین باندې حمله ونه کړي؟
طبعا هغه ټول منازعات چې د جګړې باعث ګرځي هغه منازعات باید حل شي چې د جنگ باعث شوي دي. نو که تفاهم وشي، خبرې وشي، روسیه هم طبعا غوښتنې بلري، اوکراین هم، نو د دوه تر مابین د دیالوګ پلوي.
دغه اندیښنه چې ننګیال صاحب هم اشاره ورته وکړه او آزاد صاحب هم، څنګه د اوکراین خونې نړیوالې مسلې به افغانستان هیر نه کړي؟
درغه جه پورې چې د افغانانو پورې اړه لري او اسلامي امارت مسولیت لري، هغه دا چې افغانستان د هیڅ هیواد په ضد نه استعمالیږي او نه هم د چاتل ته موږ جای ورکوو چې د افغانستان له خاورې په استفاده بې ثباتي رامنځته کړي، افغانستان کې یا په سیمه کې یا بل هیواد. دا تعهد دا اسلامي امارت تعهد کړی ده، او دا تعهد د لاتینی پلوه مکلفیت ګرځي چې باید عملي شي. قتل دې سیاسي موضوع باندې په کوم نظر ورته قتل کیږي، او دینی تعهد ده، او تعهد مسلمانان له ټولو نه زیات متحد پاتې شي پاتې کیږي، او دا به موږ هم ثابت کړو. افغانستان نور د آرامش او قرارۍ په لور ګامونه اخلي، د آبادۍ او پرمختګ په لور ګامونه اخلي، او ان شاء الله بې ثباتۍ ته بدلته چاته گنجائش نه وي.
منن ننګیال صاحب، د شغل مجاهد د تعهد په برخه کې تاسو څه نظر لرئ؟
زه شک لرم، فکر نه کوم طالبان ډیره جالبه خبره ده. دوی هم د ډایلوګ خبرې کوي چې مسائل د پښتون زده د ډایلوګ د لارې نه حل شي. تاسو ولې د طالبانو شل کالو کې په ډایلوګ باندې باور نه درلوده؟ دوی د افغانستان په منځ کې ډایلوګ ونه کړ، مذاکرات یې ونه کړل، تر اوسه یې ورځې پورې د خپل خلکو سره، د خپل حکومت سره، د افغانانو سره، او د جګړې د لارې نه کابل ته نه وتل. نو دوی خبره د باور وړ ځکه نه ده چې هغه خلک چې خپل جګړه غواړي افغانستان کې بیا جګړې لپاره یو بستر آماده کړی دی، افغانستان د بلې بې‌ثباتۍ خواته وړی دی. او تاسو ګوري ژمی په تیرېدو سره د هیواد مختلفو برخو کې طالبانو په ضد بریدونه زیات شوي دي، تشنج زیات شوی دی، وخت په وخت زیاتېدو باندې دی. د دوی خبره په دغه نگاه باندې د باور وړ ځکه نه ده چې دوی خپل د جګړې اړخو دوی جګړه کوله او دوی په ډایلاګ
البته ننګیال صاحب ډیرو جګړو راپورونه ازادي راډیو نه لري
تاسو کوم مراجعه وکړئ خپل رسنۍ ته. البته تاسو راډیو په شمول ټولې د نړیوالې او کورنۍ رسنۍ په افغانستان کې سانسور دي، د راپور ورکولو جرأت نه لري. تاسو ګورئ د طالبانو د حکومت د راتګ سره تر 500 ډېر ژورنالیستان نیول شوي دي، زندانونو ته اچول شوي دي. راپور ورکول له افغانستان د مرګ د ګواښ سره مخامخ کېدل چې هغه نه تاسو هم تر ماخه خبرې
په دې برخه کې به د مجاهد صاحب نظر وروسته واخلم، خو د آزاد صاحب نظر به واخلم. آزاد صاحب تاسو څه فکر کوئ؟ د ننګیال صاحب خبرو څه ورزیاتوي؟
دوی برخې د ننګیال صاحب خبرو په تړاو باندې، لومړی دا چې د طالبانو د تعهد خبره، ګوره طالبان چې تعهد و هم لري، طالبان دا امکانات نه لري. موږ ولیدل په تېره کې د افغانستان مثال مجاهد صاحب ورکړی، حتی د سردار داود خان پر مهال باندې کله چې سړې جګړې بحث پیلېد، افغانستان هلته هم هڅه وکړه چې بې طرف پاتې شي او تعهد یې نړۍ ته ورکوي. لکن بې طرف پاتې نه شو، قدرتونه ستر قدرتونه، وړې جزیرې، وړې جغرافیې، وړې حکومتدارې، واړه حاکمان، هغه لکه نهنګ داسې تیروي. هغلته د تعهداتو خبره بالکل نه مطرح کیږي، او دغسې جغرافیه یا حاکمان لکه ځان خبریږي نه چې هغه د نورو هیوادونو د ګټو لپاره وکارول شي. افغانستان بهترین مثال دی، تیر شل کاله بهترین مثال دی. نو که چیرې طالبان دا تعهد و هم لري چې دی د نړۍ په جنجالونو کې یا په جګړو کې بېطرفه پاتې شي، بېطرفه پاتې کېدل د هیوادونو په واک کې نه دي. یو بحث. دوم بحث څنګه چې د خبرو چې رسنۍ سانسور شوي دي، نو راپورونه خو همدغه شي دي، لږ نه دي راپورونه په خپلو رسنیو باندې دا هر ورځ لیدل کېږي چې هلته ځینې راپورونه نه، ډېری راپورونه هغه سانسور کېږي او خبرګالان یا رسنۍ دې ته نه پرېښول کېږي. هغه ډول چې پخوا فعالیت کېدی او د ولس او د حکومت ترمنځ او بیا د حکومت او د حکومتونو ترمنځ د پله رول وبوي، هغه رول خورا ډېر ضعیفه سوی دی.
مننه آزاد صاحب. له خبرتیا وروسته د ذبیح الله مجاهد نظر په دې برخه کې اخلو.
آزادۍ په څپو کې پروګرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
مجاهد صاحب، د امنیت او د رسنیو د ازادیو په برخه کې ستاسو نظر؟
بله، دغه دواړه ورونه طبعا د متاثر سي ویل او زه د خونسدي تر ابولم د دې په جای چې سړی له ځانه د سو غیر واقعي خبرې وکړي، د ملت مغاګ اوري، خلک مغاګ اوري، نو قضاوت وکړو. اوس هم فرصتونه لرو. اول خدا د سي د افغانستان تعهد د اسلامي امارت ورکړی ده، امریکای سره مقتړون لرو او نړۍ تمام په ملاقاتونو کې دا ویلي. یو د تجاوز مسله ده، چې افغانستان باندې تجاوز وسو، بعد له خدمت موږ د تعهد خبره چا نه منله. کنه څور د مخې تامویستم د امریکای استازي ته امریکا کې ویل چې په لومړیو کې موږ طالبان سره غږېدلې وای، ډېر پیښو مخنیوی کېدلی شوی. دا واقعیت اول موږ دوی ته ویلي چې باید خبرې وکړو، دیالوګ وکړو، پرېږدي نه کوي په افغانستان. او د کله چې بیا اشغال وسو، هلته بیا موږ متحد نه پاتې کېږو. چا موږ تجاوز وکړو، موږ حاکم لرو د دفاع او د خپل ازادۍ د استقلال، دا جلا موضوع ده. او اوس کله هیواد نه بهرنیان وځي، موږ د مسؤل جهاد په توګه پاتې کېږو، د ملت په توګه تبارز کوو. اوس موږ مکلفیت لرو چې نور منندې تم ثبات بولرو له ځان سره خپل هیواد چې څلوېښت کاله یې جګړه تېره کړې، دا نور ثبات ته ضرورت دی. دغه ضرورت لپاره موږ اړ یو چې باید ټول ملت سره په سوله او امن په دې کې راټول کړو، او ټول هغه منفي شیان چې ویل کېږي یا دي هغه منفي کړو او له منځه یوسو. او بل د رسنیو په مورد باندې زه دا خبره نه منم.
څه فکر کوي چې تاسو که څه هم مخکې وویل چې جګړې ممکن زیاتې شي، اما په عین وخت کې د ترهګرو د فعالیتونو مسله ده، مثلا د داعش فعالیتونه په وروستیو کې کم شوي دي په افغانستان کې، په اوله کې چې طالبان راغلل بریدونه زیات کول.
داسې نه ده، زموږ معلومات خو دغه دي چې داعش د نوې جګړې دپاره مادهګي نیسي، خاص کر د افغانستان په شرقي ولایتونو کې. دا اوس تر بل هر وخت تعداد په زیاتېدو دی. هلته طالبانو چې کوم رقم برخورد په افغانستان کې د ځینې دیني طبقو سره، لکه د سلفیانو سره، د دوی په اصطلاح د وهابیانو سره وکړ، دغه دیني جګړې ته یا لمن وهل، تفرقې ته لمن وهل، دا ځینې مسایل به د دې باعث شي چې طالبانو په خلاف دغه جګړه چټکه شي، زیاته بسی زه متاسفانه ډیر خوشبینه نه يم د افغانستان وضعیت ته دا تر یو طوفان مخ کې یو کوچنی خاموشي ده چې د دې وروسته ډیر لوی طوفان روان دی او هغه دا ده چې په افغانستان کې که خدای مکله د مصالحې لار ونني ولسی او طالبان په همدغه غرور او په همدغه کبر سره په افغانستان کې د افغانستان د خلکو په وړاندې کوم برخورد کوي او د فتح په کوم کاذب غرور سره چې افغانستان کې حکومتداري کوي زه فکر نه کوم افغانستان د ښي خوا ته روان وي پات څو بله خبره چې د مجاهد صاحب خبره چې ګویا دوی نړۍ ته تعهد لري ګوري د افغانستان خلکو ته دوی تعهد نه لري دوی بیا هم هماغه خبره کوي کوم څه باندې چې دوی شل کاله مونږ تورنولو چې ګویا تاسو غلامي کوئ نن دوی تعهد امریکا ته لري د افغانستان خلکو ته نه لري خدای ته نه لري د خدای په وړاندې تعهد نشته د جوړې د افغانستان مسلمان ملت باندې په خپل خلکو باندې رحم وکړي وایي د افغانستان د خلکو سره چې دوی کوم قتل عام روان کړی دغه ودرې دوی هر څه ما خبره کیده زما خبره په تکمیل نه ده مهرباني له وخت سره کې دلته سانسور نشو دی اقل تاسو د افغانستان بهر یې خدای وکړي دا تشویش شو دونه لري
نه نه بهتره ده چې خبري رالنډ کو چټول نوبت ورسی مهرباني ننګل
بل خبره ده چې دا حکومت د دې وړ نه ده چې په نړیوالو تنازعاتو کې نه ده او موغه سم تسلیم ونیولای شي افغانستان د نقصانات څخه وساتل شي همدغه مجاهد سره تاسو اوس پوښتنه وکړئ د روسیې او د یوکرین ترمنځ تنازع اصلا د څه شي چې دوی د تنازع په حل باندې په اړه باور لري دا تنازع اصلا څه شي ده په تنازع خبر دی نه دی خبر د افغانستان حکومت د خلکو لا سند ورغلی چې نړیوالو مسایلو په اړه د آگاهي ولري د افغانستان د نړیوالو نړۍ کې د پیښیدونکو مسایلو څخه د افغانستان ته متوجه تهدیدات او په هغې کې د ګټو په فرصتونو باندې وپوهېږي نو دا داسې یو حکومت دی چې دا یوازې په دغه باور لري چې د خلکو هغه ګیرهان
چکېمانه مجاهد صاحب تاسو د مطبوعاتو د ازادۍ د ژمنتیا خبره وکړه یوه خبره مخکې پاتې شوله تاسو دا ویل چې د امریکا ځانګړي استازي ویلي دي چې کاشکې مو له طالبانو سره مخکې له مخکې هم خبرې کړې وای چې خبره روغې ته وتلې وه لیکن تامبس په ورته وخت کې د القاعده په برخه کې ژور اندېښنه ښکاره کړې ده او ستاسو ځواب څه دی
او موږ ویلي دي چې القاعده اوس په افغانستان کې نشته او د هغوی لپاره ضرورت په افغانستان کې نشته هغه د پیر جهاد میل کاو د راپاتې او موږ ته په میراث هغه جلا موضوع وه پلوڅه افغانستان د چاته کانل ریسټل مستلزم ځواکونه د نور هوادو ووسی اول هغه هوادون خپل فرصتونه او خلکو ته پیدا سی او کلی دی
مثلا نو القاعده چیرته ده د القاعده خړی چیرته ده فرضاً ایمن زواهر چیرته ده
نو د دې مسولیت موږ نه لرو چې موږ آدرس چاته وایو تاسو معلومه نه ده چې افغانستان د باندې وی
مجاهد تاسو حکومت په یو رسمي اعلامیه کې القاعده خندلې ده تر اوسه
دا ضرور نه دي چې موږ خلک وغندو ولې وغندو موږ خو د القاعده سره موږ دښمنی نه لرو بلې وغندو هغه
خو تاسو تعهد کړی دی تاسو
تعهد مې چا سره د غندنې نه دی کړی منحرف باید نه سو خبرو کې موږ دا ویلي چې د افغانستان خاورې نه چا ته زیان نه رسېږي او چا ته اجازه نه ورکوي د افغانستان خاوره استعمال کړي د هېواد په ضد دغه تعهد
مثلا تاسو داعش غندئ کنه او علنیم غندلې ده لیکن القاعده هم نه غندلې په نړۍ کې داعش القاعده په یو
څه کې ده مفکوره ده داعش او تکفیری مفکوره ده چې هغه ټول افغانان ته الیاز بالله ستران وای او هغه چا سره د تفاهم لار نه وړي نه پیژني هغه جلا موضوع ده هغه په پټه کې جمله ده په محدود شمیر وارداتو لمنځتون کوي ده هغه جلا موضوع ده او د القاعده موضوع بيخي جلا ده اصل کې د افغانان د خپل هواد د ثبات مسولیت لري د امنیت مسولیت لري د غورونم چې د افغانستان ثبات ورته خنک کاریږي په عذاب دي چې باید تشویشونه لري زه د اطمینان ورکوم چې افغانستان دایمي ثبات تللی او نه کوم طوفان روان دي طوفانونه تیز ول موږ سره واړول او الحمدلله افغان ملت بریالی راووت طوفانونه نه د بل هیڅ طوفان خیال هم به ونه لري او کوشش وکړي طوفان تشویشونه لري بل چاته تشویش
دي آزاد صاحب نظر به واخلم آزاد صاحب څنګه تاسو هم پام دی باور یاست چې طوفان تیر شوی دی او کنه د ننګال صاحب خبره تایید وي
د دې کې شک نشته چې اوس جګړه په هغه شدت نه ده لکه تیر شل کولای کی چې وایا د نن شپګوات میشي وړاندې شو اما په دې کې هم هیڅ شک نشته چې د افغانستان اوسنۍ وضعیت تر خورا ډیر فشار لاندې دی نن که د طالبانو په وړاندې جګړه نشته یا په افغانستان کې جګړه نشته یو لامل یې خپل په غیر مستقیم ډول خپل مجاهد صاحب هم دا وویل چې یو ستر لامل دار چې جګړه په طالبانو کوله نن طالبان په واک کې دي لکه دا په دې معنا نه ده چې نړۍ کې د افغانستان څخه وځي د سیمې او د هیوادونو ګټې دې لمنځه تللې وي زه فکر نه کوم چې په دومره اسانۍ سره حتی که طالبان نیت هم ولري نړی د نړی ګټه د سیمې د هیوادونو ګټې مسؤلیت یې لا نه دی موندلی. موږ ولیدله چې همدغه پاکستان چې تر پورونه پورې خورا ډېره لابي کوله طالبانو دپاره، نننۍ څرګندونې یا د پاکستان د لومړي وزیر څرګندونې په چین کې چې نه ده د بېرته راګرځېدو پر مهال باندې طالبانو په هکله یا د طالبانو د اوسنۍ واکمنۍ په هکله باندې د پرون سره ډېر متفاوت دي. همدارنګه د نړۍ اندېښنې، یعنې دا همدا اوس تاسو یادونه وکړه، دا اندېښنه چې طالبانو د القاعده سره اړیکې نه دي پرې کړي، دا پیغامونه دي.
ننګیال صاحب، آزاد صاحب اقتصاد ته هم اشاره وکړه، آیا اقتصاد به هم دې باعث شي چې د افغانستان امنیتي وضعیت ګډوډ شي؟
یو خبره دغه ده چې ګورې طالبان هغه شی تهدید بولي چې دوی حکومت ته تهدید، لکه داعش، لکه د مقاومت ډله، هغه شی تهدید نه بولي چې د افغانستان امنیت ته تهدید دی. القاعده او نړیوال تهدید ته ګترګری ډلې د افغانستان امنیت ته، د افغانستان ګټو ته تهدید دی، بنا دوی نه ته غندي، ځکه دوی ته تهدید نه دی. د دوی استبداد سره حکومت کې چې په افغانستان کې دوام وکړي، بنا دوی ځکه دا تهدید نه بولي، هغه څه چې دوی واک ته خطره پیښوي هغه تهدید بولي. پاتې شو دا خبره چې ګویا په افغانستان کې جګړه ختمه شوې. زه فکر کوم جګړه خو هغه وخت ختمېدله چې کله سوله شوې وای. کله چې سوله ونه شوه، ملي اشتی رامنځته نه شوه، افغانستان کې ټول سیاسي جبهې چې دي، ټول مختلف متفاوت فکرونه چې طالبي فکر نه لري، د افغانستان څخه یا تبعید شول یا سرکوب شول یا هو وژل شول یا دا اوس عملا مجبور سوي دي سرکوره پورې موجوده پوشي. پاتې چې یو د عباس ثانیزي په خبره چې وزارت امنیت په دې هیواد کې بیا څوک نه غواړي، دا یوازې د طالب حق دی. هغه د افغانستان تک راځي نو ادادي وګړي په حیث راځي، یعنی معنا دا چې په افغانستان واکمني یوازې د ملا او د طالب حق دی، بلې افغان حق نه لري چې خپل هیواد کې د خدمت لپاره فرصت ومومي. په دغه چې تفکر سره فکر نه کوم چې په افغانستان کې د مسله حل شوی وي، بلکې فکر کوم چې افغانستان مونږ نه غواړو جګړه، مونږ د فدا د افغانستان د خلکو په وړاندې اعلان کوو جګړې ته نه لمن وهو نه جګړه غواړو، بلکې دا وایو چې د افغانستان سیاسي فضا دې ته آماده ده چې بلې جګړې ته د سره آماده شوی دی. او دا کار طالبانو کړی دی، مسؤلیت هم په تاریخي لحاظ طالبانو په اوږو باندې پروت دی. تاسو به دغه رسنیو په بحثونو کې مونږ شاهدان پاتې شو، وخت په وخت به یادونه هم وکړو. همدا پرون تاسو ولیدل په پنشیر کې د طالبانو د منصوري قطعي قومندان د نهو جنګیالیو سره وژل شوی دی. ویډیو یې په خواله رسنیو باندې پرته ده. همدا اوس زما په ټویټر کتلی شئ. جناب ځانوار ته ګوې یو ویش بریدونه په 13 درې ورځو کې په مختلفو ولایتونو کې طالبانو په ضد شوي. طالبان تلفات لري، رسنۍ ته د راپور ورکولو اجازه نه ورکوي.
مننه مننه ننګیال صاحب، مننه. د مجاهد صاحب درې دقیقې نور را سره ده. مجاهد صاحب درې دقیقې نور را سره ده. تاسو خبرو ته باید وضاحت ورکړي، د نظر هم وخت. مجاهد صاحب تاسو څه وایئ؟
نه دا خبره باسي ورختای دي زده خي او بلنه ورکوم چې دا وخت یې سو ده. داسې پروپاګاند کوشش لیو کی افغانان سره د افغانستان د خلکو سره همغږي رامنځته دا ذهنیت چې دلته د جنگ تعبیر کیږي یا په نامعلوم راپورونه ویل کیږي دا حقیقت نه لري. د افغانستان خلکو د جنگ نه تجربه لري چې نه غواړي نه پیښیږي. او زه په دغه راډیو کې تاسو ته وایم چې ویل کې ځان سره مېرمانه دی بولي کې چې د اوږده ثبات طرف ته روان وي. څوک هم دلته نشي کولی چې جګړه او فتنه رامنځته کړي. د مخ ابدن نیول شوی د آبادۍ لپاره کار روان دی. مخکې وویل شول چې د اقتصادي ثبات نشته. موږ کوشش کوو چې اقتصادي ثبات رامنځته شي، هغه خپل سولې سره کومک کوي، د امنیت سره کومک کوي په سیمه کې. او له تیر نه مو اقتصادي ګامونه انشاءالله زیات اخیست په خپلو پښو ولاړ نظامیتي ځواکونه لرو چې خپل تمویل وو
د امنیت مسلې ته. ننګیال صاحب اشاره وکړه، لیکن یو بله مسله ننګیال صاحب دې ته هم اشاره وکړه چې ستاسو په حکومت کې یوازې طالبان دي او په یو حکومت کې چې یوازې طالبان وي هغه دوام نشي کولی.
اونو مخ به کسان بیرته نه سره وستلی چې هغه مفسدینو غله و چورې کاو غصب یې کاو او په دغو لارو کې شهرت درلود. موږ به افغانان راولو، طالبان نه دي. افغانان له موږ سره شته. ډاکټر صاحب قلندر چې د صحت وزیر دغه طالب ده، ډاکټر صاحب نورالدین عزیز چې د پنجشیر اوسیدونکو تجارت وزیر دغه طالب ده، آیا ډاکټر صاحب لطیف نظري چې اقتصاد وزارت معین دغه طالب ده، داسې زرګونه نور ډاکټر صاحب
بیرته به ننګیال صاحب ته
نظیر نظر چې د مالی وزارت مهین دغه طالب ده، داسې نه ده. دا وخت نه لري.
ننګیال صاحب تاسو څه توضیح
ورکړئ؟ زمونږ دغه دی، زه چیلنج ورکوم. ما 15 کاله د افغانستان په حکومت کې کار کړی. د فساد یو خاصه ثبوت دی د افغانستان خلکو ته وړاندې کې بنا سره د اسلامي نظام وایندوی کوي باید بوختان ونه لګي. زه تاسو سره رسنې په وړاندې چیلنج ورکوم. دای دې موږ د فساد یو عادي نمونه هم په افغانستان خلکو ته وړاندې کی. یو
شخص تاسو نه خبرې ولې نظام فاسد او خلک ټول
مصیبت سره. بل خبره دا ده چې درې څلور تنه وګړي نشي کولای څلور تنه نشي کولای چې د یاد کی چې هغه د ډیرو نړیوالو کورنۍ فشارونو په نتیجه کې د خلکو ته وړاندې کی چې هغه تقریبا ترپتی حکومت کې د هغه ظرفیت پنيش برابر او دا کوم خلک چې دوی اوس د موینانو وزیرانو په توګه مقرر کړی دي دا په تیر حکومت کې د دوام بس ورته هم درلوده. د افغانستان د 2500 ډاکټرانو ته د پوندونو استادان یوازې کده سوي. تاسو فکر وکړئ په زرګورو کډرونو په د افغانستان د خلک لار چې شل کال په هغه باندې سرمایه گذاري شوی او هغه په نړۍ په خوب پونترو کې ذکر کړی وي دا په افغانستان کې یو ډیر لوی بشري ظرفیت رامنځته شوی او دا ټول افغانستان په دینه مو ويستل تبیت ته مجبورول سر په بول چې ګویا دا طالبان نه دي دا فاسدین ول داخله ول دا د افغانستان د خاورې سره د افغانستان د خلکو سره یو تاریخي خیانت دی. همدا اوس تاسو ګورئ طالبان په افغانستان کې د حکومتاري ظرفیت نه لري او سهار ماښام دوه زره د خواص سره مخامخ دي چې تاسو راسي بیرته افغانستان کې تاسو ولې د لامغه 15 تنه پیلوټانو د پاره د کوم پروتوکول ورکړ څومره تشریفات ورکړ حال دا چې دوی 350 پیلوټان له افغانستان نه کډه کولو ته مجبور کړل د مرګ له ګواښ سره مخامخ ول کله چې اوس د افغانستان لاړل دوه تنه چې بیرته افغانستان ته ستنېږي طالبان جشن اچي ظرفیت په دومره معنا باندې د حکومتداري غورځېدلې ده او دا ټول د طالبانو د زور د لارې نه په افغانستان ته د ننوتلو عواقب دي چې موږ تاسو ګورو. زه فکر کوم ښه به دا وي چې طالبان دې په خپل ګریوان کې لږ تر لږه وګوري دوی د افغانستان د خاورې سره څه وکړل د افغانستان د ملت سره څه وکړل. 3.5 میلیونه خلک د افغانستان کډوال شوي په شپږو میاشتو کې د شورې 4 میلیونه خلک
کډوال شوي او د طالبانو راتګ سره حل لارې ته په برخه کې تاسو لنډ نظر ورکړئ بیا به مجاهد صاحب ته ورشئ.
زه فکر کوم حل لارې دغه ده چې افغانستان کې د ډایالوګ لاره د ټولو سیاسي اړخونو سره د ملګرو ملتونو د نظارت لاندې د لوی جرګې راغوښتل په افغانستان کې د افغانستان خلکو ته واک ورکول افغانستان کې نوی اساسي قانون تهیه کول د افغانستان خلک فیصله وکړي د افغانستان د نظام د راتلونکي د نویت په اړه باندې طالبانی مستبد رژیم چې دا دوام نشي کولای مستبد او جابر او نظامونو نظامونو د دنیا په هیڅ ځای کې دوام نه دی
کړی. ننګیال صاحب معنا ده مجاهد صاحب تاسو د دې وړاندې په برخه کې څه نظر لري؟
متاسفانه دا ورور ډېر عقدی ده بیچاره ملامت هم نه ده چې تورونه لګي وای 3 میلیونه خلک کډوال سوال ده ستاسو د رسنۍ په عنوان دا تاسو د سچ کې 3 لک کسان هم نه لري 3 میلیونه خو جای پیر مهتامات زنه وړم پاره څو ام په خپل ټول ملت ما سبا کوي چې دا تومتون تر کوم ځای خطرې ابل موجوده د سیمک د صوبا طرف تر روانو د هر ورځ هغه خلک له هوا د تخېدلې وو یا ورخته سي وو یا ویریدلې وو هغه روان دي. تاسو رحیمی صاحب ولې څو ورځې مخکې راغلي په دې افتخار له موږ سره ولیدل او ملاقاتونه یې وسول تاسو راپورونه ول نور څه هم بلنه وکړي تر اشرف غنی پورې ټول ته بلنه وکړي چې په هوا تر راسي د دې په جېسه د باندې نه تخریب کوي د باندې نه اتهام لګوي د باندې فیسبوکي مقاومتونه کوي راسي درته په میدان کې خپل هوا خدمت وکړي موږ هیڅ معنی نه یو او دې چا لپاره خاندم نه یو. 80% د تیر نظام ټول چارواکي په خپل جی باندې دي راته نظامیان د وختل سي د کډرونو دي د دفاع وزارت او داخله وزارت کې په استخدام سي وي نورم د پیلوټانو په شمول نورم راغواړو ته تبابت درخه کې په ټول برخو کې خلک چې خدمت کوي وسمسته البته خاص کرن چې ویریدلی وو او ته کېدل او موږ نه دی بیرولې په اطمینان په اول ورځ ورته چې چاته موږ عفو کړی دی موږ څوک د خپلې چا سره نه پالو نن بیا څوک ځل سی ویني ول سی ویني تاسو سی وی خلاف خبرې باید ونه شي افغانستان د صوبات او بکاتي باندې باید درې
دي. آزاد صاحب نظر به اخلم. آزاد صاحب که څه څنګه کوم خاطر روانه ده او آیا څه باید وشتي چې دغه رقم اعتراضونه افغانان په یو بل باندې ونه کړي؟
لکه څنګه چې هوئل سول چې طالبان په وسنه یې واکمنۍ کې نیواز طالبان نه د هر قشر او د هر کولنی او د هر قوم استازیتوب څه پکې یو د ودرې څلو 15 نفر نشي کولای چې د ملت استازیتوب کی او نه دا مهم ده چې تشکیل څه ډول دی خو لای وکړي چې 50% هم غیر طالبان په حکومت کې وي دوی دولت سیاسي ساختار دی او دولت د دولتداري ته ټول لوی د دایره هیواد یا ملت استاشوب دغه په ملي شروط کې دغه په بیرغ کې او دغه په نوم کې د یواندانګ دغه په اساسي قانون کې د طالبانو راتګ سره سم
یعنی طالبان ته دا واک چا ورکي چیر افغانان کښنسل چې وته ویل چې تاسو د افغانستان د اسلامي جمهوریت نوم بدل کړئ. طالبان ته دا واک کوم افغان ورکي چې تاسو د افغانستان ملي سرود چې اوس مطلق اسلامي سرود وو تاسو دا لمنځه ویسئ. طالبان ته دا واک چا ورکي چې د افغانستان سل کلن بیرغ چې په هغه کې منبر او کلمه دواړه وو الله اکبر کې پکې لیکلی وو تاسو دې په خپل سر دا لرې کړئ. نو دا افغانستان یا د افغان ملت استازیتوب نه سو. دا که د پنجشیر یو نفر هلته کابینه کې یا د خدای وکړي چې سل نفره په کابینه کې وي زر وزارتونه دې جوړ کړي، اما دغه صلاحیت دغه تغییرات راوستل او دغه مطلق په یو ډول په زور تپل په افغانستان د افغانستان په ملت باندې دا خو طالبانو وکړي. دې لپاره خو چېرې افغانان سره ټول نه سول دا تصمیم ونهنیوی دا پرېکړه ونه
ډېره مننه آزاد صاحب چې په باس کې مو برخه راسره واخیسته. ننګیال صاحب له تاسو هم مننه کوم. تر بلې خپرونې مو خدای مو